په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټه وایي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر میندې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل چې نشه آور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې همدا اوس له 2 میلیونه زیات وګړي له سخت لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوار ځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندویو ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړو د بیړنۍ کمیټې په 1/3 غونډه کې مطرح شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم وروستیو نږدې 4 میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر ځای دی. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو لارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنېدونکي ماشومان واکسین کړي. د سازمان دا هم لیکلي چې د راستنېدونکو په شمېر کې وروستۍ زیاتوالی به په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت دي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله وایي د افغان جنو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دربار دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د پنج شنبې په ورځ د طالبانو پوهنې وزارت وان منصور احمد اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي وو په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. د دربار په خپل اکسپانډ لیکلي هغه هیواد به څه راتلونکی لري چې ماشومان یوازې افراطي شیان لولي. د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي. د روسیې رسنیو په خبره د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیموی بولیکوف وویل چې ماسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي. هغلی بولیکوف زیاته کړه چې روسیا د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خوري په بارونه غونډه کې دا مسله یاد نه شوه. او اسوشیټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسؤلانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر 30 اوخته دي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د وی تر هغه ډلې په توګه بيژني د اسرائیل دننه 1290 وژل او په لسګونه کسانې برم تکړل. اسرائیل پر غزه پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په خبره د تیر 1290 په ترڅ کې د غزه نږدې 15% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرائیل پرون هم په زرګونه فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپلو کورونو ووځي ځکه دوی عملیات کوي. اسرائیل وایي تر هغه به دا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسلواله ډله یو مخ ځپلی نه وي او خپل کسان د حماس تر یلغمل کېدو نه وي خلاص کړي. هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزه تړانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسول غوښتنه شوې ده. دې پریکړه لیک ته له 15 غړیو 14 موافقه رایه ورکړه. امریکا متحده ایالاتو او روسیې استازیو دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خو له غوړاندې څوره پورنه د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان ساړه ژمي پر مهال لوګي سره مخ د میلیونونو افغانانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ ګروپ اف ازادي رادیو ته ویلي په دې هیواد کې لوګا د میلیونونو افغانانو ژوند ګواښي. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم وایي چې څه کالی په افغانستان کې 13 میلیونه بې وزلو سره مرسته کړې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤل فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي خو خواران لا هم ډېر دي.
An estimated 16
million دوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل وخت دوی به لکومه کوي او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
Across the country
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د هند مرستو مننه کړې. هند د 2020 کال له پیله د سشت کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Maharashtra WFP sara da kumak okar chasakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar 1 million kasano ta foraki mawad warkri. The Hind ganam 15 baste pa Afghanistan ke pa 15 jrando ke udashwi aw da ud pa ha kurano wishal shul che dire bewazla we
in need of assistance.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او تلیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 11مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمیر اوس 9 میلیونو ته رسیږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو سلیر وساته زموږ پر وی پانه هم اوري. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. د هم جنس خوښونکو یا ایل جی بی ټی کیو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي په هرات کې د افغان فلم اداري مدیر فریدون فکوری ته د طالبانو د پوځي محکمې د پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فریدون فکوری د پیوند سری ریش بنسټ مسول په افغانستان کې د هم جنس خوښونکو د حقونو ملاتړ او د روشنیا سازمان سره همکارو. د نوموړي یو شمېر خپلوان هم دا خبر تاییدوي او وایي د فکوري وضعیت او د هغه ته د سزا ورکولو د حکم په اړه اندېښمنې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ سازمان روشنیا وایي د هغې حکم په اړه اندېښنه لري چې د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت پوځي محکمه به په هرات کې د تیاتر او سینما یو مخکښ فریدون فکوري ته ورکړي. په هرات ولایت کې د افغان فلم اداري او د تیاتر پخوانی مدیر فریدون فکوري شاوخوا 2 میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په یاد ولایت کې ونیول شو. د روشنیا سازمان د معلوماتو پر بنسټ چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی، فریدون فکوری د پیوند 34 بنسټ چې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د حقونو د ملاتړ لومړنی بنسټ و، مسؤول او د دې سازمان یو همکار و. دغه سازمان وایي چې د دغې قضیې څارنوال د طالبانو حکومت له محکمې څخه د فریدون فکوری د اعدام لاس او پښې پرې کولو یا جلاوطنۍ غوښتنه کړې ده. د روشنیا سازمان مشر نعمت سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هیله ده چې لطفاً فریدون فکوری ته سزا مو ورکوئ. دا له هغه لږکیو دی چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر ظلم پرې شوی. هغه داسې کس دی چې خپل بشري حقونو څخه یې په داسې یوه فضا او چاپیریال کې دفاع کړې چې حداقل ژوند وشي کړی یا له افغانستانه بهر ولاړ شي.
دغه سازمان دغه شان زیاته کړه چې فریدون فکوری په 2022 کال کې په افغانستان کې د همجنس خوښونکو د اعتراضونو مشري هم په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د فریدون فکوری یو شمېر خپلوان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی 3 اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوځي محکمې لخوا محاکمه شوی و، خو د دوی په ټکو د ځینو دلایلو له امله دغه حکم لا نه دی اعلان شوی. یو له دوی څخه د خپل هویت د نفشا کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی فکوری په زندان کې په بد وضعیت کې دی او تل شکنجه کېږي.
ښاغلي فکوري او پلسکونه نور چې په زندان کې دي او موږ ترې خبر نه یو ټول شکنجه کېږي، ځکه چې هغوی انساني کار کړی او غوښتل یې چې ښځه مور خورې زده کړې وکړي او هم جنس خوښوونکي خپل حقونه ترلاسه کړي. زموږ اندېښنې ډېرې دي، ځکه په دغو دوو میاشتو کې فکوري صاحب جزا ویني او خدای مه کړه که دا بله جزا وویني یا حبس ورکړل شي، دا ټولو ته د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه محکمه شوې خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی.
فریدون فکوری د روان کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا له نیول کېدو مخکې په هرات ولایت کې د افغان فلم مدیر و او په خوایې په یاد ولایت کې د تیاتر د مدیر په توګه هم کار کړی دی. د روشنیا سازمان په وینا فکوری له 500 ورځو څخه د طالبانو په بند کې دی. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نصار احمد الیاس، د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی، د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز او د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې د فریدون فکوري خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د افغان نجونو د زده کړې د حق غوښتلو په تور نیول شوی دی، خو لا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت محکمه به د فریدون فکوري د برخلیک په اړه څه پرېکړه وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او نن په چک جمهوریت کې ملي ماتم دی. دا ماتم د پنځمې ورځې پیښې په خاطر دی چې یو وسلوال د دریو بهرنیو په ګډون څوارلس تنه په پلازمینې پراګ کې ووژل. تر دې پیښې وروسته پولیسو د پراګ ښار په عامه ځایونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
چک پولیس لا هم د پراګ په زړه کې د چارلس پانتون د هنرونو په پوهنځي کې د پنجشنبې د پیښې څېړنه کوي چې ولې یوه محصل چارلس تنه ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. چارلس پانتون 1850 کال مخکې تاسیس شوی دی او د هنرونو پوهنځی یو له پخوانیو پوهنځیو څخه دی. تر اوسه له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی په چارلس پانتون کې د فلسفې د څانګې محصل و چې د برید په سهار یې خپل پلار د پراګ په لویدیځ کې د هوستون په ښارګوټي کې وژلی و او پر دې سړي دا شک هم شوی دی چې تر دې پیښې اونۍ مخکې یو سړی له خپلې دوې میاشتنۍ لور سره د پراګ په لمنو کې وژلی و. په پراګ کې د پولیسو یو مشر پیتر ماتیتسک وایي چې برید کوونکي په بالکونی کې هغه مهال خپل ځان وویشت چې کله پولیس ودانۍ ته نږدې شول. په لومړنیو راپورونو کې برید کوونکی 24 کلن محصل داوید کوزاک یاد شوی دی. چارواکي وایي چې دیارلس تنه د هنرونو په پوهنځي کې د ډزو پر مهال ووژل شول. یوه تن وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په وژل شویو کې درې تنه بهرنیان دي، دوه د متحد عربي اماراتو او یو د هالنډ دی. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي. په ټپیانو کې د 12 کسانو روغتیايي وضعیت نازک شودل شوی او روغتیايي مسؤلان وایي چې د یو تن وضعیت خطرناک دی. د چک د کورنیو چارو وزیر ویتراکوسان پرون وویل چې د ټولو وژل شویو هویت څرګند شوی دی، خو چارواکو تر دې دمه د دې کسانو نومونه له رسنیو سره نه دي شریک کړي. البته د موزیک انسټیټیوټ دا تایید کړی ده چې مشه لینکا حلف کوفا هم په وژل شویو کې ده. پولیس وایي چې دا برید کوونکی سم مسلح و. له ده سره د برید پر مهال څو ټوپکه او یو څه درنه وسله هم وه. په چک جمهوریت کې تر دې مخکې تر ټولو خونړۍ پیښه 8 کاله مخکې د چک په جنوب ختیځ ښار اوهراس کې برود کې شوې وه چې یوه تن 8 کسان ووژل او بیا یې ځان ووژه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه چې تر اوسه سره وې او ازادي رادیو مو اوریدل. ل دې ورسه یعنی په دې خبرونه کې د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. دا واوري خو وخت
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می اومنی. ده تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو که خور او لور ته دی اغوی حق دی پلار نیکه په میراث کې نور کول کیگی؟
یو رور چه خور ته حق ورکوی ده زند ننگنی چه گوید خور آقلا لمن حق واخیسته ده زند ننگه یم چه خور لمن حق واری خپل حق بیلوی.